تر هغې وړاندې ورسو خبرونه ته. د ایران دولتي رسنیو راپور کړی دی چې د سپای پازاران د قدس ډلې د پخواني قمندان قاسم سلیمانی د سلورم تلین په مراسمو کې دوه پیاوړو چاودنو لکه تر لږې وسلو درې څنه وژلې دي. دغه چاودنې نن چهارشنبه د ایران په کرمان ښار کې شوې دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د ایران د میزان خبرې ژانس په حواله د وژل شوو دغه شمېر خبر کړی دی. ویلي دي چې له یو سلو اویا ډېر کسان پکې ټپیان شوي دي. د طالبانو د کندهار د والی په مشرۍ او پلاوی نن اسلام آباد ته لاړو چې له پاکستاني لورو سره د دواړو لورو ترمنځ په کړکیچونو شو اړیکو خبرې وکړي. د ملاشری نخون په مشرۍ په دې لسکسیز پلاوی کې د افغانستان د دفاع، اطلاعاتو، کلتور او استخباراتو د برخې مسؤلین شامل دي. اسلام آباد افغان طالبان ترونوي چې د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي د ډلې غړو ته په خپله خاوره کې پناه ورکړي، هغه څه چې طالبان یې نه مني. د پاکستان کورنی رسنیو د پاکستان د کورنی چارو وزارت وایي تاریخ طالبان پاکستان یا ټي ټي پي په 2022 کال کې د سولې د خبر پر مهال ځان پیوړی کړی او وسلوال فعالیتونه د پام وړ ډیر شوي دي. د پاکستان کورنی چارو وزارت د خبره پرونسه شنبه د دغه هیواد سنا جرګې ته لیکلې ده. تر دې وړاندې سنا جرګې د پاکستان کورنی چارو وزارت پوښتلی و چې ولې د ټي ټي پي فعالیتونو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. او په جاپان کې د دوشنبې ورځې زلزلې او وروستیو ټکانونو له کبله د مړو شو کسانو شمېر 22 ته پورته شو. د جرمني ډي پي اي خبرې ژانس د جاپاني رسنیو په حواله ویل چې دغه کسان په ټولو ځپل شوي سیمه ایشاکي واقع وژل شوي دي. د جاپان د ساحل لویدیځه برخه د دوشنبې په ورځ رښتر په کچه 1.8 درجه زلزلې ولړزول او د چارواکو په خبره په تیرو دوه ورځو کې هم تر شلو زیات ټکانونه احساس شوي دي.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو له دې اونیز پروگرام سره د سپورت لړګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو د لوبل میدان ونیز سپورتي خبرونه درنوریدونکو ستړي مشي یو بل ونې او یو بل سپورتي خبرونه درته زو بختيار ساحل وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به ووري چې افغانستان له عربي متحده اماراتو د شلوريزو سیالیو لوبلړې وګټله. افغان کرکټ بورډ د ملي لوبډلې د مشر روزونکي په توګه بیا هم له جانتن اټراوت سره هوکړه لیک وکړ. په ورته وخت کې افغان کرکټ ادارې د ملي لوبډلې لپاره د توپ وهنې نوې روزونکو ګمارلې ده او ترڅنګ یې د 19 کلنو ځوانانو لپاره په نړیوال جام کې سلاکار هم او ګمار. 19 کلنو ځوانانو سویلي افریقا ته ماتې ورکړه. ډیوډ وارنر لټیسټ او ورځنیو سیالیو مخخه واخیسته. افغان لوبغاړی عثمان غنی په امریکا کې د غوره لوبغاړي جایزې ګټلې دي. په کابل کې د وزلوب سیالي ورستی پړاو ته رسیدلې. په خبرونه کې نور مطالب هم شته. ملتیا مو وکړي. د خبرونه په پایل کې درته د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د بریا ریپورت خبرو. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د شلوريزو سیالیو په لوبلړې کې کوربه عربي متحده اماراتو ته 2-0 په مقابل کې ماتې ورکړه او لوبلړې وګټله. په پیلوب کې افغانستان د لوبي په سختو شیبو کې د نجیب الله زدران د 2 پر له پسې شپږیزو پر مټ بریا ته ورسید. پوره تفصیل سالم احمد صالح څخه اورو.
افغانستان له متحده عرب اماراتو د شلو اورونو سیالوی لوبلړی وګټله. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د دریو شل اورو سیالوی په لوبلړی کې متحده عرب اماراتو د 2-1 پوړاندې ماتې ورکړه. د دې لوبلړی وروستۍ سیالي د جنوري پر 2مه نیټه د سې شمې ماښام نه وخته پای ته ورسېده چې افغان لوبډلې د 4 وکټو په توپیر لوبه وګټله. دا لومړی ځل و چې افغانستان د ابراهیم زدران په لوبډل مشري د شل اوریزو سیالیو لوبلړۍ ګټي. د لوبلړۍ په وروستۍ سیالۍ کې کوربه لوبډلې په 4 ګټله او توپ وهنې غوره کړه چې 120 منډو هدف یې ټاکلی وو. د دې لوبډلې په توپ وهونکو کې بیا هم لوبډل مشر محمد وسیم مخکش منډه جوړوونکی وو. هغه په 20 منډو وسوځېد. په افغان توپ اچونکو کې نوین الحق 4، قیس احمد 3 او عظمت الله عمرزی 2 لوبغاړي وسوځول. دا په نړیوالو شل اوریزو سیالیو کې د نوین الحق غوره توپ اچونه وه. افغان لوبډلې وکولای سوې چې هدف د لوبې په 19 اور کې د شپږو وکټو په سوځېدو سره بشپړ کړي. د لوبډلې ته حضرت الله ززي پوج دیش او نجیب الله زدران پوج وشت نه سوځېدلې منډې وکړې. د پایلوبې د غوره لوبغاړي په توګه نوین الحق وټاکل سو. هغه د خپلې کارکردګۍ په تړاو وویل
It was a crucial game after losing the second game. No, it was a decider.
د دوی سیالۍ تر بایللو وروسته دا مهمه لوبه وه. په دې لوبه کې ګټون کوي او بایلون کوي معلومېده. ما د خپلې لوبډلې او هیواد لپاره ښه بولینګ وکړ. دا د لوبډلې لپاره ډېره ګټه کوي چې په سر کې دوه مهمې وکټې واخلي، ځکه موږ لومړی اوور سم نه و کړی.
دغه لوبلړۍ چې د متحده عرب اماراتو پر شارجه لوبغالي کې ترسره سوه، د تیر زیږدیز کال د دسمبر پر 9 نیټه پیل شوی و چې په لومړۍ لوبه کې افغانستان د 2 منډو په تفاوت بریا خپل کړې وه. په دې سیالۍ کې رحمن الله ګربز سلیزه وهلې وه او دا یې په نړیوالو شلو ورځو سیالیو کې لومړۍ سلیزه وه. دویمه سیالي د همدې میاشتې پر 1 نیټه ترسره سوه چې کوربه لوبډلې د 12 منډو په توپیر ګټلې وه. افغانستان او متحده عرب اماراتو ترمنځ تر دې وړاندې هم د شلو اوورونو سیالیو لوبلړۍ ترسره سوې وه چې دوه د یو په وړاندې افغانستان ګټلې وه. د ویلو ده چې متحده عرب اماراتو ته د افغانستان لوبي سفر بشپړ سو او د همدې میاشتې پر 14 او 18 نیټه به له هندوستان سره د 3 شلو اوور سیالیو لوبلړۍ په هغه هیواد کې ترسره کړي.
همدارنګه د افغانستان کرکټ بورډ د ویان سید نسیم سادات ازادي رادیو ته په یو رالیګلی پیغام کې ویلي دي افغان لوبډله به په راتلونکي کې بل لوبلړۍ له هندوستان او سریلانکا سره ولوبوي. د هند پر وړاندې لوبلړۍ به د روانې میاشتې په 18 نیټه پیل او په 18 به پای ته ورسیږي
او په دې تمه چې د دې پسې لړۍ مونږه هندستان سره لرو، په هغه کې هم افغان لوبډله وځلېږي، همدارنګه ورپسې سریلانکا سره هم سیالي لرو او په همدغه کال کې به شلوریز نړیوال جام هم ترسره کیږي. نو په دې هیله چې افغان لوبډله د همدغه سي بریاو او لوړ مورال سره نړیوال جام ته لاړ شي او لته هم خې بریاوې په خپل نوم ثبت کړي.
د غراز د افغانستان کرکټ بورډ اداري ویلي دي چې د ملي لوبډلې د مشر روزونکي په توګه د یو بل کال لپاره لنګ استانی جاناتن ټراوت سره بیا هم قرارداد غزولې ده. خغلی ټراوت د اماراتو پر وړاندې د لوبلړې پورسته سیالي کې له افغان ملي لوبډلې سره یو ځای شوی وو. په دې تړاو به نور جزئیات له اکرام الله اکرام څخه وورو.
د افغانستان کرکټ بورډ د یو بل کال لپاره هم د ملي لوبډلې له اوسنی روزونکي جاناتن ټراوت سره هوکړه لیک لاسلیک کړو. د کرکټ بورډ ادارې د جنوري په لومړۍ نیټه په دې تړاو په یو خبر پاڼه کې وویل د خغلی ټروت د غوره کارکردګۍ لامل هغه د 2004 کال تر پایه بیا هم د ملي لوبډلې مشر روزون کې وګماره. انګلستاني جاناتن ټروت د تیر زیږدیز کال په وروستیو کې د برتانیې له ویزای رسنۍ سره په مرکه کې ویلی وو له افغان کرکټ بورډ سره د یو بل کال لپاره قرارداد ته نږدې شوی، خو په وینا یې د لوبډلې نور روزون کې او کاري ډله هم باید د پخوخه وټاکل شي. افغان کرکټ بورډ په دې خبر پاڼه کې دې ټکی ته اشاره نه کړې چې آیا د خغلی ټروت شرطونه یې منلي دي کنه. جاناتن ټروت په لومړي ځل د 2022 کال په جولای میاشت کې له افغانستان کرکټ بورډ سره قرارداد لاسلیک کړ چې له هغه وروسته نوموړي د ملي لوبډلې په یو شمېر مهمو بریاوو کې مثبت رول درلود چې غوړی د 2022 کال آسیا جام د پاکستان په وړاندې د 2023 کال د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ د بنگلاديش په وړاندې د ورځنۍ سیالیو لوبلړۍ او د 2023 کال نړیوال جامو افغان کرکټ بورډ د هغه لقول لیکلی چې ډیر خوښیم چې د یو بل کال لپاره د افغان ملي لوبډلې د روزونکي په توګه ټاکل کیږم او هیله منم چې د 2023 میلادي کال لاسته راوړنې وساتي او لای پسې وغځوي. جاناتن ټراوت په خپل لوبیزه کارکردګۍ او ژوند کې 25 ټیسټ لوبي او 18 نړیوالي ورځنۍ لوبي ترسره کړې دي چې اوس مهال له تیر 2022 کال راهیسې له افغانستان کرکټ بورډ سره د مشر روزونکي په توګه دنده ترسره کوي. افغان کرکټ بورډ هم خوښي څرګنده کړې چې د ملي لوبډلې له مشر روزونکي جاناتن ټراوت سره د یو بل کال لپاره قرارداد غځوي او نوموړی د افغان ملي لوبډلې د مشر روزونکي دنده پر مخ وړي.
پا ورزش کولو لا نشې مواد ځان وساتي.
همدارنګه افغان کرکټ بورډ ملي لوبډلې ته د توپ وهنې نوې روزونکي ټاکلې ده. د افغانستان د کرکټ ادارې ویل دي چې د سویلي افریقا پخوانی توپ وهونکی انډریو پټیک یې د ملي لوبډلې د توپ وهنې د روزونکي په توګه وګماره. د کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې ویل شوې دي که څه هم خاغلی پټیک د نړیوال کرکټ تجربه نه لري، خو په کورنیو سیالیو کې د روزنې تجربه زیاته ده. نوموړي تر دې وړاندې په 2023 زیږدیز کال کې د پاکستان د ملي لوبډلې د توپ وهنې د روزونکو مسولیت هم پر غاړه درلود. کرکټ بورډ وایي د افغانستان کرکټ بورډ انډریو پټیک سره د یو کال لپاره تړون وکړ او نوموړی به د هندوستان پر وړاندې د درې شلو ورځو نړیوالو سیالیو د راتلونکي لوبلړې لپاره له افغان ملي لوبډلې سره یو ځای شي. په ورته وخت کې د 19 کلن ځوانانو د نړیوال جام لپاره جیمس پارسنز د لوبډلې د سلاکار په توګه ټاکل شوی دی. د کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې ویل شوی جیمس پارسنز لوړان دی له افغان 19 کلنې کم عمره ملي لوبډلې سره په سویلي افریقا کې یو ځای شوی او هلته به د 2024 میلادي کال 19 کلنو کم عمره لوبغاړو په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې سره کار کوي. د افغان کرکټ بورډ له لوري پر مجیب الرحمن، فضل حق فاروقي او نوین الحق لګول شوي بندیزونه به یوه کمیټه وڅېړي او وروسته تصمیم به اعلان کړي. که څه هم په دویمې اعلامیې کې کرکټ بورډ ویلي و چې نوین الحق او فاروقي لوبو ته چمتووالی ښودلی و خو ځکه یې لوبډله کې اچولی دي، خو مجیب الرحمن بیا د بیګ بیش لیګ په سوداګریزو سیالیو کې له لوبو ایستل شوی دی او لامل یې دا ښودل شوی چې افغان کرکټ بورډ یې اجازه لیک یا NOC لغوه کړې ده. دا موضوع لا هم پوره روښانه نه ده، په دې تړاو باندې ریپورت واورو.
د استرالیا بیګ باش لیگ لپاتې سیالیو څخه افغان لوبغاړی مجیب الرحمن وویستل شو. د نوي زیږدیز کال په لومړۍ ورځ د میلبرن رنګیټ لوبډلې په یوې اعلامیه کې وویل افغان کرکټ بورډ د مجیب الرحمن په اجازه نامه یا NOC کې بدلون راوستی او له همدې امله نشي کولای چې نوموړي ته په پاتې سیالیو کې د لوبېدو اجازه ورکړي. مجیب الرحمن د بیګ باش لیگ په سګنیو سیالیو کې د میلبرن رنګیټ لوبډلې په ګټه اووه سیالۍ کړي دي چې و لوبغاړي پکې آؤٹ کړي دي. د یادې لوبډلې په اعلامیه کې د NOC د تغیراتو په تړاو ډېر معلومات نه دي ورکړل شوي. د کرکټ بورډ یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل دوی د بیګ باش لیگ ادارې او په ځانګړې توګه د میلبرن رنګیټ لوبډلې ته په یو برېښنالیک کې ویلي دي چې د مجیب الرحمن NOC لغوه کړې ده او باید په پاتې سیالیو کې ونه لوبول شي. تېرې اونۍ په پیل کې د عربي متحده اماراتو پر وړاندې د افغان لوبډلې تر اعلان وړاندې کرکټ بورډ یوې اعلامیه خپره کړه او پکې ویلي وو درې لوبغاړي مجیب الرحمن، نوین الحق او فضل حق فاروقي د کرکټ بورډ سره د یو کلن مرکزي قرارداد نه لاسلیک کولو له امله له یو کلن بندیز او په سوداګریزو لیکونو کې له دوه کلن بندیز سره مخ شوي دي. کله چې د اماراتو پر وړاندې نوم لړ خپور شو پکې د نوین الحق او فضل حق فاروقي نومونه هم اعلان شوي وو. د یادو لوبغاړو په تړاو کرکټ بورډ په یوه بله اعلامیه کې وویل دوی افغان کرکټ ادارې ته د یو برېښنالیک له لارې خپل چمتووالی ښودلی دی ځکه په سیالیو کې اخیستل شوي دي. د کرکټ بورډ یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل د یادو لوبغاړو موضوع بیا هم یوې کمیټې ته سپارل شوی او هغه کمیټه به بیا هم پریکړه کوي چې له بندیز سره مخ شوي او لوبغاړو ته مرکزي قرارداد او په سوداګریزو لیکونو کې د لوبېدو اجازه ورکړي که نه. د ویلو ده چې له بندیز سره مخ شوي او لوبغاړو تر یاد بندیز وروسته د نومونو نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي وو کرکټ بورډ له لوبغاړو سره دوه ګونی چلند کوي، معاشونه په وخت نه ورکوي او ښه سلوک هم ورسره نه کوي، نو ځکه یې له مرکزي قرارداد لاسلیک کولو ډډه کړې ده.
د افغانستان، سویلي افریقا او هندوستان تر 19 کلنو د کم عمر ځوانانو د ملي لوبډلو ترمنځ درې اړخیزي سیالۍ په سویلي افریقا کې روانې دي. تر دې دمه په دې لوبو کې افغانستان یوه سیالي ګټلې او بله یې بایللې ده. افغان لوبډلې سویلي افریقا ته ماتې ورکړې خو له هندي ماتې خوړلې ده. له فریدي سیال پوره تفصیل اورو.
د افغانستان د 19 کلن ځوانانو د کرکټ ملي لوبډلې د درې اړخیزي لوبډلې په ترڅ کې سویلي افریقا ته ماتې ورکړه. دا سیالی په سویلي افریقا کې د افغانستان، هندوستان او کوربه هیواد ترمنځ د تیر زیږدیز کال د ډسمبر په 9 پیل شوې دي. افغان لوبډلې د ډسمبر په 1 نیټه په خپلې دویمې سیالۍ کې سویلي افریقا ته د 20 منډو په تفاوت ماتې ورکړه. په دې لوبه کې افغانستان د ټولو لوبغاړو سوځېدو پر سر 9 اورونه ولوبول او 144 منډې وکړې چې له ډلې رحیم الله زرمتی 20 او جمشید زدران 3 منډې وکړې. کوربه لوبډلې که څه هم په توپوهنه کې ښه پیل کړی و خو 20 اور په 4 توپ یې لسم لوبغاړی وسوځید او 109 منډې وکړې. د افغانستان لپاره په توپ اچونې کې علام محمد غزنفر او عرب ګل مومند 4 لوبغاړي وسوځول. د یادې بریا په تړاو د افغان لوبډلې لوبډل مشر نومان شاه ویلي دي
او یقینا چې نن یو څه ټارګټ کم او کوچینګ سټاپ مونږ ته دا پلان راکو چې ویکټ ویکټ بولینګ وکړو. هغه اوس مونږ ویکټ ویکټ بولینګ وکړو او خوشاله یم چې 4 لوبغاړي مو وسوځول او میچ هم وګاټو.
زن ډېر د خوشاله احساس کوم او مانند د تیم بریا باندې 4 ویکټ واسي بس په لوګانې کې میا ساتي او د ټیم له خاطر به ان شاء الله نور هم خېلو به او بریاګانه به راوړو له خیره
نو موږ سپ افریقا سره میچ کاول سر کې موږ صحیح سٹارټ وانه ست رنز کم رااله خو د وکټو کتلو ته دا یو سوچ پر یو سلاتیا وی ډیر غټ رنز پر دا وکټ نو د کریډټ ز عرب مومنت او علامه احمد غزنفر تور کوم چې ډیر زبردست بولینګ یو کوي سو افریقا چې وګورو ډیر زبردست ټیم دی ډیر بیلانس ټیم یو نو ډیر زبردست بولینګ کوي او دا بریا مبارکه ټولې وادواله ته وایم او په دوا کې میا ساتي چې په کې ورلد کپ کې او را روان سړي نو میچو ټیم شفر فام کوو یو ګټ
دا ویل د چوی د دې سیالیو په نومړي لوبه کې بیا افغان لوبډلې له هندستان د شپږو وکټو په توپیر ماتې خوړلې و په یاد لوبه کې افغانستان د ټولو لوبغاړو سوزیدو پر سر په نه سل وختورونو کې 199 منډي هدف ټاکلی و په افغان توپهونکو کې سهیل خان یو ویا حسن عیسا خیل 45 او ناصر خان معروف خیل 25 منډي وکړي د هند لپاره سومی پنډي شپږ افغان لوبغاړي وسوزول هند لوبډلې ورکړ شوی هدف د څلورو لوبغاړو سوزیدو پر سر پاو درشمه ورکی پورا کړه هندي لوبډلې ته دارش سنگ سلیزه وهله او په یو سلو دولو سمندو ناسوزیدلې پاتې شو په افغان توپچونکو کې علي محمد غزنفر دوا ناصر حسن او بشیر احمد یو یو وکټ تر لاسه کړه باید ویل شي چې یادې سیالۍ به د روانې جنوري میاشتې تر لسمې نیټې پورې دوام کوي او د نمبرو د جدول دوه مخکخي لوبډلې به پایلو به ولوبوي په ورته وخت کې افغان کرکټ بورډ ادارې خبر ورکړی دی چې د 19 کلنې ملي لوبډلې لوبډل مشر نصیر خان د د لوب لړۍ په اول سیالي کې د ټپ لامل لا پاتو لوب بهر شوې دی هغه اوس د اړوند ډاکټرانو تر ترملن لاندې دی او د امکان شته چې راتلونکي نړیوال جام کې بیا لوب ډلې ته راوګرځول شي
د کرکټ له ډګره بل خبر دا دی چې په امریکا کې د پریمیم لیگ سیالیو پایلو به افغان پریمیم لوب ډلې وګټله د یادو سیالیو پایلو به هم د تیر زیږدیز کال د دسمبر په 1 نیټه تر سره شو چې افغان پریمیم لوبډلې د هندستان پریمیم لوبډلې ته په پایلو به کې ماته ورکړه افغان لوبډلې د عثمان غنی د 55 منډو پر مټ په پایلو به کې د 14 منډو هدف ټاکلی او چې هندستان په جواب کې یوازې یو نوی منډې وکړي په پایلو به کې بل افغان لوبغاړي یوسف زازی خطو پچونه کړې و چې څلور لوبغاړي سوزولي و عثمان غنی د دې سیالیو د غوره توپ وهونکې او غوره لوبغاړي جایزې وګټلې هغه د یوې سلیزې او درې نیمه سلیزو پر مټ په یادو لوبو کې تر 300 پورې منډې کړې وې د ورد چې ښاغلی غنی اوس مهال د نڅرګندو دلایلو له امله له افغان ملي لوبډلې کې نول شوی دی
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده
د استرالیا د نارینه کرکټ مخکښ توپوهونکي ډیوډ وارنر بلاخره پریکړه وکړه چې له ټیسټ او یو ورځنیو سیالیو سره خدای پامانی وکړي وارنر به د وروستي ځل لپاره د استرالیا او پاکستان ترمنځ د سیډنی په ټیسټ کرکټ کې ولوبېږي هغه د یادو هیوادونو ترمنځ د ټیسټ سیالیو د لوبلړې تر پیل وړاندې دا پریکړه کړې ده ډیوډ وارنر په یو سلی اولس ټیسټ سیالیو کې لوبېدلی چې په 203 پاڼو کې 8695 منډې کړې دي خغلی وارنر په یو پاڼه کې 315 ناسوزېدلې منډې کړې دي او ټول ټال شپږ سلیزې او شپږ دېرش نیمه سلیزې وهلې و دېرش کلن وارنر په لومړي ځل د 2011 زیږدیز کال د ډسمبر په لومړۍ نیټه د نیوزیلند پر وړاندې ټیسټ کرکټ پیل کړ دغه راز هغه د وروستي ځل لپاره د ورځنیو سیالیو په نړیوال جام کې د هندستان پر وړاندې په پیلو به کې ولوبید وارنر نه غواړي چې نور په ورځنیو سیالیو کې هم ولوبېږي هغه ټول یو سل یو شپېته ورځنۍ سیالۍ ولوبولې او شپږ زره 902 منډې پکې وکړې هغه د ورځنیو سیالیو په یو پاڼه کې 109 منډې کړې دي او ټول ټال 22 سلیزې او 9 نیمه سلیزې وهلې دي ډیوډ وارنر د 2009 زیږدیز کال د جنوري 14 نیټه یو ورځنۍ سیالۍ د سویلي افریقا پر وړاندې پیل کړې وي د وری د چې هغه په نړیوال شل اوریزو سیالیو کې د استرالیا لپاره لوب ته دوام ورکړي او تر څنګ به په سوداګریزو شل اوریزو سیالیو کې هم ولوبېږي اوس د بسکشي یا وزلوبي خبر د افغانستان د وزلوبي سیالۍ ورستی پړاو ته ورسېدې چې پایلوبي ته د سمنګان او سرپل ولایتونو لار پیدا کړې ده د افغانستان د بدني روزنې ریاست ویلي دي چې د جنوري په 3 نیټه د 4 په سهار په لومړنۍ نیمه پایلوبه کې سمنګان یو د 0 پر وړاندې کندوز ته ماتې ورکړه دغه راز په پلان کې و چې 2 نیمه پایلوبه هم په همدې ورځ د کندهار او سرپل ولایتونو ترمنځ ترسره شي خو د نامعلومو دلایلو پر اساس د کندهار لوبډله نیمه پایلوبې ته حاضر نه شوه او سیالي سرپل ته په ګټه ورکړل شوه پایلوبه راتلونکي جمعې پورز د کابل پر وخت سهار 9 بجې پیل شي. یادې سیالۍ چې د تیر زیږدیز کال د دسمبر په 28 نیټه پیل شوې وې، 12 ولایتونو پکې ګډون درلود. د ولود چې د وزلوبي لیگ سیالۍ د ډنګ شوي جمهوري نظام پر مهال پیل شوې وې او دا یې پنځم پړاو دی. د کوربا سویلي افریقا او هندوستان ترمنځ د لوبلړۍ دویم ټیسټ سیالي د جنوري په دریمه نیټه د یاد هیواد په کیپ ټاون ښار کې پیل شوې ده چې سویلي افریقا په لومړۍ پاړۍ کې یوازې 55 منډې وکړي. د هندې لوبډلې په توپ اچونکو کې محمد سراج شپږ، جسپریت بومره او مکیش کومار دوه د لوبغاړي وسوځول. د دې سیالۍ په چهم سویلي افریقا ګټلې وه او توپ وهنه یې ټاکلې وه چې هیڅ توپ وهونکي تر شلو خپلې منډې وانړولې. په ځواب کې د هندوستان ملي لوبډلې بیا تر 153 پورې خپلې منډې ورسولې او ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. د سویلي افریقا لپاره په توپ اچونه کې کګي سوراباډا او لونګي انګی دی درې درې لوبغاړي سوځولې دي. د غراز نادری برګر هم درې لوبغاړي وسوځول. د هند لپاره په توپ وهنه کې ویرات کوهلی شپږ څلوېښت، د غراز روهیت شرما 9 او شوبمن گل شپږ 10 منډې کړې دي.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
د کابل ښار د 14 ناحیې اړوند د الوخیلو کرکټ لوبغاړي د حدودو تثبیتولو، خطا چونه او د محافظتي جال لګولو چارې پیل شوې. افغان کرکټ بورډ ویلي له اړوندو ادارو د الوخیلو کرکټ لوبغاړي زمکي لاس پینولو وروسته د یاد لوبغاړي د حدودو تثبیتولو او دغه راز د محافظتي جال د لګولو چارې پیل شوې چې له دې وروسته به د یو بهرني شرکت له لوري د اړوندو مهندسي او نقشې کارونه هم پیل شي. یادې دار زیاتوي ورپسې به موسم ته په پام سره په مناسب وخت کې د یاد لوبغالي لومړنۍ او بنسټیزې رغنیزې چارې هم پیل شي چې د شاوخوا 50 کلونو په موده کې به بشپړ او ګټه اخیستو ته وسپارل شي. ویل کېږي چې یاد کرکټ لوبغالی به په اساسي ډول پر شپږ اتیا جریبه ځمکه ورغول شي او له رغېدو سره به یې ټولې هغه ستونزې حل شي چې اوس مهال ورسره اداره او ټول لوبغاړي لاس او ګریوان دي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د خبرونه په دویم نیمایي کې مو د افغان کرکټ بورډ ادارې له لوري پر دریو لوبغاړو نوید الحق، فضل حق فاروقي او مجیب رحمان د لګول شوی بندیز په تړاو له پخواني لوبغاړي دولت خان احمدزي سره مرکه کړې ده. کرکټ بورډ که څه هم نوید الحق او فاروقي ته د عربي متحده اماراتو پر وړاندې په لوبلړۍ کې د بیا لوبېدو چانس ورکړی، خو لا هم پر دوی بندیزونه شته او د ځانګړې کمیټې تر بلې پرېکړې به دا بندیزونه پر خپل ځای وي. نور په مرکه کې واورئ.
بالکل، زه هم د سوشل میډیا له طریقې خبر شوم، مجیب او فضل حق فاروقی او نوین باندې بندیزونه لګیدلې دي. خپل خلکو سیده خپل نظریات هم شیر کړي دي، خو زه دومره وایم چې کدا کار چیرته کېده یا داسې فیصلې کېده یا داسې کانټراکټ جوړېدی، نو لوبغاړو سره باید شریکې شوی وای یا یو میټینګ شوی وای. په هغه میټینګ کې به کرکټ بورډ خپلې اندېښنې ویلې وي، لوبغاړو به خپلې اندېښنې ویلې وي، اخر کې به یو تفاهم یو نتیجې ته سر رسېدلی و، بیا به دا ورځ نه راتله. یو دوم باید په دې باندې د کرکټ بورډ د بورډ ممبرز میټینګ شوی وای چې هغوی د دې کار اپروول ورکړی وای، نو هغه کار هم په سترګو باندې ښکاره نه سو. نو دا رقم فیصلې سي دي ډېر په تدبیر سره او ډېر له حکمت نه کار اخیستل پکاري کله سي دا رقم فیصلې او ډیسیشنز اخیستل کیږي. نو نن نه سي دا ډېر زیات غبرګونونه ښکاري دا بنو.
کرکټ بورډ ویلي چې یاد لوبغاړو له مرکزی قرارداد لاسلیک کولو ډډه کوله. آیا دا ډول بندیز لګول د دې ستونزې اخري حل لار و؟
نه، بالکل نه، دا رقم بندیزونه د لارې حل نه ده، دا بلکې نور زیات مشکلات هم زیږوي. لکه مشکلات دا دي هغه لوبغاړي چې په ټیم کې وسلو وکوي هغه هم له ځان سره یو فکر بلري چې له کرکټ بورډ نه ډېر زیات میچ پیس او ډېر زیاتې تنخواوې او ډېر زیات سهولتونه ډیمانډ کوي یا وغواړي، نو هغه به کرکټ بورډ پوره کولی شي هغه ډیمانډونه به ومني که نه. دا به یو بله بیا له دې ستونزې نه وروسته به دا یو بله ستونزې کېدای شي نورې ډېرې زیاتې ستونزې وزېږي. نو دا سدا ډیر په مسلکی ډول باندې دا کار ونسو او په کار وسه ډیر په مسلکی ډول باندې دا کار مخکې تللی وای. اوس د لوبغاړو د سره یو ټول لوبغاړو سره یو اندېښنه پیدا شوه. بل اړخ بیا که ووایو یو فیصله ده، بورډ سده خپل هغه پاور او خپل کنټرول سدی به په ټیم باندې راولي دغه په صورت کې سدا د یو پیغامي د ټولو لوبغاړو لپاره یو سترونګ پیغام ورکړی ده. خو دا پیغام سدا روان کې څه ستونزې زیږوي او څه پایلې به ولري تر اوسه پورې له دې نه مخکې موږ په اوس په دې باندې ډیر زیات هغه پیشبیني سدا موږ نشو کولای.
لوبغاړو که څه هم په رسمي ډول څه نه دی ویلي خو په غیر رسمي ډول یې ویلي دي چې له تیرو 12 میاشتو راهیسې معاش نه ورکول کېده او د بورډ له لوري ورسره ښه سلوک نه کېده. تاسو چې په بورډ کې وایي دا ډول پیښې وي؟
بالکل. که وګورو د افغانستان کرکټ سدا ډېرې وسیع کرکټ ده او 200 ولایتو کې کېږي، 1500 رجستر کلبونه لرو، اداره لرو، دا ټول سیستمونه چلول دي. بیا که لوبغاړو ته د 10 میاشتو تنخواه نه میلاویږي بیا خو دوی ډېر زیات اندېښمن کېږي او خپل ژوند به څنګه مخکې ولي. نو داسې فیصلې هلته کېږي چې ډېر زیات فنډ وي، ډېر زیاتې لوبغاړو ته ډېر زیاتې پیسې د ورکولو توان کرکټ بورډ لري. نو بیا په دې صورت کې دا کم فیصلې کول سدي اړینې دي، ضروري دي، ځکه د دې فائدې هم شته. فائدې دا دي چې ټیم به ډېر زیات یو ځای وي، په خپل فزیکي تمریناتو بې خیالي، خپل په تخنیک باندې به ډېر کار کوي، په خپلو کمزورو قوي نقطو به ډېر کار کوي، ټیم به په یو پلان باندې وي، پلان عملي کولو کې به څه مشکل نه وي. نو دا فائدې هم لري. خو که بیا چیرې پیسې نه وي او دا رقم بندیزونه منځته راځي، بیا یو منفي تاثرات د لوبغاړو په منځ کې غورځوي. او د موږ په وخت کې چې و داسې کار څو وارې په دې کار باندې فکر سوی ده، تاسو شاهدانی، خو دا کار بیرته لغوه سوی ځکه دواړه خواوې چې دي تفاهم ته نه دي سره رسیدلې.
په دې کې څه ستونزه وینئ چې یو لوبغاړی مرکزي قرارداد ونه لري او د یو هیواد د استازولي وکړي لکه ټرین بولټ، کوانټین ډیکاک او د ویسټ انډیز ځینې لوبغاړي؟
بالکل، په دې کې ستونزه نشته. په ډیره دنیا کې هم داسې مخکیم د داسې کیسو موږ د نورو کرکټ بورډونو سره شاهدان پاتې شوي یو. څه مسله او کیسه په دې کې نشته چې قرارداد ونه لري او دای له بورډ سره لوبه کوي. ډیر ملکونه چې دي ډیرو کم لوبغاړو ته د خپل قراردادونه ورکوي او ډیر لوبغاړي بغیر له قرارداد له دوی سره لوبه کوي. که موږ د ایرلند مثال راواخلو، 15 لوبغاړي کېدای شي قرارداد ولري، داسې نور ټیمونه که موږ داسې وګورو. او څوک چې قرارداد لري هغه په ډېر وسیع سطح او په ډېر غټه سطح باندې هغه قراردادونه خپله کرکټ بورډونه کله په خپله میډیا باندې شیر کوي، نو ډېرې زیاتې پیسې خپلو لوبغاړو ته ورکوي. دې کې به ستونزه نه وي، خو یوه ستونزه به دا وي چې لوبغاړو سره بیا دا په دې شکل خبره وسي چې بیا د دوی روزنیز کیمپونو کې حاضر وي، چې د ټیم په ګیدرینګ او ټیم په یووالي او کمبینیشن کې مکمل صحیح رول ولوبوي. روزنیز کیمپونه باید بیا مس نه کی، نو بغیر د قرارداد لوبه کول هیڅ ستونزه نه لري.
تر دې بندیز پرته بل کومه لار نه و چې دا موضوع پرې حل شوی وای؟
بالکل، د سی او ډیر طریقو باندې کار کېدلی سو، خو زه یو طریقه ویلی سم چې هغه دا داسې کچیری د سی او رینک جوړ شوی وای، تر دې رینک پوری یا دغه بینچ مارک پوری که دغه بینچ مارک چا ټچ ک، نو هغه ته موږ دوه لیګه ورکوای سو. که دغه بینچ مارک نه دوی پورته لاړه درې لیګه کوای سي. نو د سی او طریقې باندې کولای سو چې دوی کار کړی وای، چې هغه ټیم کې غړي زیات پرفارمرانس دي، یو د پاره یو دا سہولت وای چې دوی څومره زیات پرفارمنس کوي، نو دومره زیاتو لیګونو اجازه به ورکول سي. نو د سی او کار کې د حکومت د چیری په ټیم کې د یو چا پرفارمنس ډیر زیات دی خرابېدو په حالت کې، یا ټیم ته پرفارمنس په غلول نسی کوي چې د آی سی سی پر رینک کې راسي، یا د کرکټ بورډ هغه اصول یو رینک چې دوی ډیزاین کړی وایي چې بغیر رینکینګ نسی ټچ کولای، هغه ته باید د لیګونو اجازه نه وای ورکړې. داسې ډیر مثالونه او خبرې کېدای شي چې په هغه باندې کار شوی وای.
د لوبله میدان او نیز سپورتي خبرونه درنوري دن کو د دې ونې لپاره مخ خبرونه هم دلته و تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او ایتیا ترمنز دیوال.